یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې دولس بجې دي. د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری خپرونه زه رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې د انتخاباتو او دغه راز د افغانستان د روان حالات په اړه څرګندونې کړې دي. افغان چارواکي وایي هند ورسره ژمنه کړې ده چې له افغانستان سره به په مختلفو مرستو کې په مختلفو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشیري وړاندې کوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. په پکتیا کې د 203 تندر قلې اردو قومندانۍ چارواکي وایي ځواکونه یې تېره شپه د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د کندهار چارواکي وایي د دې ښار په څلورمه امنیتي حوزه کې نن په یوه چاودنه کې دوه پولیس ټپیان سوي دي. او نن په نیویارک او واشنګټن ډي سي کې د 2001 کال د سپتمبر د 12مې د حملو 12 کال پوره سو په دې مناسبت مراسم جوړیږي. بشپړه خبرونه. په پکتیا کې د 203 تندر قلې اردو قومندانۍ چارواکي وایي ځواکونه یې تېره شپه د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د چوڼۍ په سیمه کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د یادې قلې اردو درستیزوال برید جنرال روح الله خلیل اوغلو نن خبریالانو ته د وسلوالو مخالفینو اته مړې ښودلې او ویلې دي چې تیره شپه د ملاقاري نسیم په مشرۍ د دولت وسلوالو مخالفینو 200 کسیزې ډلې په زرمت ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو پر مرکز برید وکړ. په ځوابي برید کې د دغو اتو تنو په ګډون لسګونه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
قرار معلوماتای کشفی به تعداد 200 نفر یا
دی وای د کشفی معلوماتو لمخې د ملاقاري نسیم په سر ګروپي 200 نفر حمله کړې و چې د امنیتي دفاعي ځواکونو له قوي مقاومت سره مخ مخسول او په پایله کې د دوی ډیر کسان وژل سول او شپېته نور یې ټپیان سول. د ځینو وژل سویو جسدونه چې د جګړې په ډګر کې پاتې وو موږ راوړې دي. شاغلی اوغلو زیاته کړه چې په دې برید کې د ملي اردو دوه سرتیر وژل سوي او درې نور یې ټپیان سوي دي. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندهار چارواکي وایي چې د دې ښار په څلورمه امنیتي حوزه کې نن په یوه چاودنه کې دوه پولیس ټپیان سوي دي. د کندهار د والي سرپرست ویاند عزیز احمد عزیزي ازادي راډیو ته ویل دا چاودنه د حضرت جی بابا په سیمه کې پر پولیسو سوي ده. د کندهار یوې امنیتي سرچینې بیا په دې پیښه کې د څلورو پولیسو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د دې چاودنې څرنګوالی نه دی معلوم او مسؤلیت یې هم تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. 215 میوان قلی اردو د هلمند ولایت د ګرمسیر نادالی سنگین مارجی او ګریشک ولسوالیو په سیمو کې د هوایي ځواک او توغندوی په مرسته د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. چارواکي وایي په دې عملیاتو کې تر دې دمه 8 وسلوال طالبان وژل سوي دي او د وسلوالو یو پټنځای یې ویجاړ سوی دی. همدارس د نادالی ولسوالۍ په اړوندو سیمو نری مانده شمالان او چاه انجیر کې د ملي اردو ځواکونو پراخ عملیات دوام لري. تاسو زموږ غلا ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. نن په نیویارک او واشنگټن ډي سي کې د 2001 کال د سپتمبر د 12مې د حملو 12 کال پوره سو. امریکایان په دې مناسبت په نیویارک کې د ورلد ټریډ سنټر پر ځای او په واشنگټن ډي سي کې په پینټاګون کې د حملې د ورځې په یاد مراسم جوړوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د میرمن میلانیا ټرمپ په پنسلوانیا ایالت ته سفر وکړي چیرته چې څلورمه الوتکه وروسته له هغه غورځېدلې وه چې مسافرو له برمتنیونکو څخه د الوتکې د کنټرول ترلاسه کولو هڅې کولې. د سپتمبر په 12مه نیټه شاوخوا 3000 کسان مړه سول. ډیری یې هغه مهال مړه سول چې د ورلد ټریډ سنټر غبرګې ودانۍ ونړېدې. په همدې حال کې 8000 کسان د سږو او نورو ناروغیو باندې اخته سول. د ترکیه ولسمشر خبرداري ورکړی چې که د سوریه په ادلب ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د دولتي ځواکونو حملې دوام وکړي نو د یوې بشري فاجعې خطر سته. رجب طیب اردوغان دا څرګندونې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په نننۍ ګڼه کې په خپاره سوي مطلب کې کړې او دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او سوریې جنګي الوتکو په ادلب کې د پراخو پوځي عملیاتو د تیاری په ترڅ کې هوایي حملې بیا پیل کړي دي. اردوغان په دې مطلب کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید په ادلب کې یو اقدام وکړي کنه تاوان به یې ټوله نړۍ پرې کوي. اردوغان دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې تېره اونۍ یې په تهران کې د ایران او روسیې له ولسمشرانو سره وکتل. له دې مخکې د ترکیې د دفاع وزیر هم ویلي و چې په ادلب ولایت کې مځکني او هوایي حملې باید سم دستي بندې سي او د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې دې اوربند ټینګ سي. مسکو او تهران د سوریې په اوه کلنه جګړه کې د ولسمشر بشار اسد او ترکیه د حکومت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي او د سوریې په شمال کې پوځي حضور لري او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوه چارواکي د ګرجستان پلازمینې تبلیسي ته روان سوي دي. تمه ده چې د اروپا او یورو ایشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت موین ویس میچل به د ګرجستان له جګپوړو سیاسي مشرانو او د مدني ټولنو له غړیو سره وګوري او همداراز د تبلیسي د 2018 کال په نړیوال کانفرانس کې به ګډون وکړي. د خبرونو پای
تاسې زمون غږله آزادي رادیو اورای روان خبرونه کې اوري چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار شیبه مخکې په کابل کې د روانو انتخاباتو ځینې نورو مهمو مسئلو په اړه خبرې کړې دي. افغان حکومت وایي هند ورسره ژمنه کړې ده چې په مختلفو برخو کې به له کابل سره مرستو ته دوام ورکړي. د فراه چارواکي وایي ډېر شر به دغلته د ځانګړو ځواکونو یوه نوې قطعه د امنیت د ټینګښت په خاطر ځای پر ځای شي.
د فراه په ولایت کې د شپږ سو کسانو تشکیل دلته منظور شي او هغه د خاصه کې دی په نامه چې انشاءالله چې د 15 ورځو نه هغه خواځاکار پیل کیږي.
د کابل چاپرسپانو ته کتنه کوو. د نن ورځې اقتصادي خبرونه هم لرو او دا هم اوري چې د اوبو او برېښنا وزارت وایي برېښنا سربیره پر حکومت د ټول ملت مهمه اړتیا ده او دوی توانېدلي چې خلک او قومي مشران په دې برخه کې مرستې او همکارۍ ته وهڅوي.
خوشبختانه که ما از طریق موسفیدا، از طریق مردم محل، از طریق معززین محل با تا امروز تانستیم مشکلات را که در شبکه برق وجود میه او را حل کنیم.
در خبروان دوهم برخه بیا روختیا در جوان شتمنی یونیس پروگرام تا زنگر شویده. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نوې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته د روانو انتخاباتو ځینو نورو مهمو مسئلو په اړه څرګندونې کړې دي. زموږ همکار حدیث پردیس د حکمتیار خبری غونډې ته ورغلی او همدا شیبه د کابل سټوډیو څخه راسره د تلیفون په لیکه ده. پردیس سلام، کده وای چې د ښاغلي حکمتیار په خبرو کې پر کومو مسئلو باندې تمرکز شوی او مهمې
مننه مراد صاحب. سلامونه تاسو اوریدونکو ته. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې مطبوعاتي ناسته کې په درېو مهمو مسایلو باندې د ښاغلي حکمتیار خبرې ورکړي. لومړۍ مسله د انتخاباتو وه، دوم د سولې مسله وه، او درېیم چې نن 11 سپتمبر ده د امریکا د حضور او د دوی د لاسته راوړنو په رابطه باندې وبښې. د انتخاباتو په رابطه باندې د ښاغلي حکمتیار وختنه دا و چې دوی په هیڅ وجه اجازه نه ورکړي چې د دې خبره تقلبي انتخابات ترسره شي. د ویل یوازې یوازې د سیاسي احزاب وختنه دا ده چې په انتخابات کې د بایومټریک سیستم نه استفاده وشي، البته درې چونې په مسله کې، او د ښاغلي حکمتیار د معلوماتو پر اساس چې د ولسمشر دغه مسله دوی سره منلې او تمه ده چې دغه میاشت په 15 تاریخ باندې هغه وسایل راورسیږي او په شلم باندې سیاسي احزاب ته پریزنټیشن ولري. خو دوی وایي اوس هم د حکومت دښمنې ته چندان خوشبینه نه دي او باوري نه دي. د سولې په رابطه باندې ښاغلي حکمتیار وویل چې البته په وروستیو کې د سیاسي عذابو چې دوی اشاره کړې وه چې د طالبانو سره مستقیم د سولې خبرو په رابطه یو پلاوی ټاکي، دوی وویل چې اسلامي په دغه پلاوي کې شامل نه ده او زیات هم تمه نه لري چې دا د نتیجه ورکړي. او دوی وویل چې طالبان ته غوره دا ده چې له افغان البته بین الافغاني خبرې غوره کړي اما د کوم مذهب یا سیاسي شخصیتونه چې دوی موږ مستقلانه طالبان سره خبرې کوو دا هم کېدای شي نتیجه ونه لري. درېمه مسله یې ولسم سپتمبر پر رابطه ویل چې افریقا په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د جګړې په رابطه باندې دوی چې کوم هدف درلوده د حکمتیار په خبره چې امریکا په افغانستان کې نه هم په پوځي او نه هم په سیاسي ډګر کې دوی لاسته راوړن لرله، نه یو داسې نظام چې هغه واقعا ځواب ویونکی وي، پیاوړی نظام وي، د ده سره نظام رامنځته کېدو کې کامیاب نه شو، همداراز د جګړې په خاتمې کې. نو دغه مهم مسایل وو چې حکمتیار ورته اشاره درلوده. بلې مراد صاحب
ډېره زیاته مننه دوستانو. حدیث پر دې سو چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نن ورځې د خبري غونډې جزئیات در سره شریکول. ښاغلی حکمتیار د روانو انتخاباتو په اړه ویلي دي چې د انتخابات او د رایې ورکونې بهیر باید د بایومټریک پر سیستم د سیستم لمخې وشي، او د نوموړي په خبره ولسمشر ورسره دا موضوع منلې ده. دا هغه موضوع چې د افغانستان سیاسي احزابو هم د انتخاباتو د شفافیت په خاطر غوښتنه کړې ده. ښاغلی حکمتیار ویلي دي چې انتخاباتو کې به درغلۍ ونه مني او د امریکا د حضور په اړه هم څرګندونه وکړي. پروان خبرونه او د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونه کې په دې اړه جزئیات ورو او د غراس د ښاغلي حکمتیار د خبرو په اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم اخلو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
افغان حکومت وی د هند بهرنیو چارو لوړ دوه ډیپلوماټ کابل ته په خپل سفر کې د خپل هیواد لوري له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د ژمنې په دوام ټینګار وکړ. د جمهوریت ریاست مرستیال وان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته ویل چې وجهه ګوسله له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې په کابل کې د شاتوت بند جوړیدا د مرستو په اړه خبرې وکړي. په ورته وخت کې جمهوریت ریاست وی چې د افغان چارواکو د هند بهرنیو چارو وزارت د مخکخ ډیپلوماټ وجهه ګوسله ترمنځ د افغانستان په انتخاباتو د سولې په بهیر او په امنیتی مسایلو خبرې شوې دي. زموږ همکار رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه در سره تازه جزئیات شریکوي.
بله مراد صاحب، د افغان چارواکو او د هند بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال د خبرو اصلي ټکی سیاسي مسایل، تروریزم سره مبارزه، د سولې پروسه، سیمه ییز همکاري او د انتخاباتو بهیر جوړول. د اجرایه ریاست مرستیال وین امید میسموي چې د هند بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وجی ګوسله نن له غرمې وړاندې له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. ښاغلی میسم وایي چې د هند بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال له افغانستان سره بلابلو برخو کې د مرستو په دوام ټینګار وکړ.
موین سیاسي په وزارت خارجه هند تعهد سپور کې در راستای موافقت پروسس هول، برگزاری انتخابات و همچنان همکارهای منطقه‌ای، توسعه اقتصادی افغانستان هم در گذشته گام هایی را برداشته و پس از این هم به کمک هایشان کماکان ادامه میدن.
په ورته وخت کې د جمهور ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوی وایي چې د دوشنبه په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هند بهرنیو چارو وزیر له سیاسي مرستیال ویجی ګوسله سره کتلې دي. ښاغلی مرتضوی ازادي راډیو ته ویل دواړو خواوو له تروریزم سره د مبارزې، اقتصادي همکاري او په کابل کې د شاتوت بند جوړیدا په څرنګوالي خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت په کتلو دا ډول سفرونه ډیر زیات مهم دي. د دوی له جملې نظری وایي
با توجه به تحریم های ایالات متحده امریکا بر ایران، افغانستان از این تحریم ها متاثر میشه. بحث گشایش بندر چابهار و خارج شدن بندر از تحریم های امریکا میتونه برای افغانستان بسیار سودمند باشه و همینطور برای هند میتونه در این ارتباط پیام های مشخص و روشنی را به اداره ایالات متحده امریکا بفرسته.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې د هند بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته راځي، او دغه پلاوی به د افغان حکومت له یو پلاوی سره د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره په لوړه کچه خبرې پیل کړي. بل مراد صاحب
ډېره زیاته مننه دوستانو. د رحمت الله افغان نمو واورېدل چې د هند بهرنیو چارو د وزارت مخکښ ډیپلوماټ وجه ګوسله په افغانستان کې له افغان چارواکو سره خبرې کړې دي او په مختلفو برخو کې له کابل سره د نوي ډیلی د مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده. راسل وسال درته د نن ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د پکتیا د سوداګری صنایعو خونه وای په دغه ولایت کې د شهدو تولیدات 50 په سلو کې زیات شوی دی. د دې ولایت د سوداګری صنایعو خونې رئیس نصیر المیار نن ازادي راډیو ته ویل چې په روان کال کې تر دې مهاله په پکتیا کې 2000 ټنه شهد تولید شوی دی. خغل المیار وای اوس مهال په دغه ولایت کې د شهدو د مچیو سل صندوقونه موجود دي چې ورڅخه به کیفیت شهد ترلاسه او د هیواد زیاتره ولایتونو ته صادریږي. د نوموړي خبره له دې لارې په پکتیا ولایت کې 3000 ټنو ته د کار زمينه هم مساعده شوې ده. د پکتیا د سوداګری صنایعو خونې رئیس وای د پکتیا ولایت د زراعت ریاست سره په ګډه همکاري هڅه کوي سو په دغه ولایت کې د شهدو مچیو ساتنې ته وده ورکړي چې له دې لارې پکتیا کې د شهدو تولیدات تر دې هم زیات شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ښځو د سوداګری خونه په ټول هیواد کې سو صنعتي پارکونه جوړ کړي. د دغه خونې رئیس منیشی وافق نن ازادي راډیو ته ویل چې په لومړي سر کې دوی پلان لري چې په کابل کې د ښځو لپاره یو صنعتي پارک جوړ کړي او لغه وروسته یو شمېر نور ولایتونو لکه کندهار، هرات او جلال آباد کې هم ورته صنعتي پارکونه رامنځته کړي. اغلی وافق وایي په دغه صنعتي پارکونو کې به د ښځو لخوا لباس، زیورات، وچه میوه، اچار او یو شمېر نور توکي تولیدیږي. د نوموړي خبره د یو صنعتي پارک په جوړېدو سره به 300 ښځو ته د کار زمينه هم مساعده شي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ وړه 1200 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 900 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ 13 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومانه 6 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ.
اوس هم د سوریې د حالات اور پور اخلو. د سوریې په شمال لویدیځ کې د امنیو له کبله یوازې په روانه میاشت کې تر 10000 زیات کسان بې ځای شوي دي. دا خبره د ملګرو ملتونو سازمان نن وکړله. دا موضوع زما همکار فریبا ظاهر تعقیب کړی دوه همدا شیبره سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، ملګرو ملتونو د سوریې دغه جګړه د په خاص ډول په شمال لویدیځ کې چې کوم جګړه روانه ده څومره جدي او د اندېښنې وړ ګڼلې ده؟
بله، ملګرو ملتونو د سوریې په شمال لویدیځ کې د څه باندې 10000 کسانو د بې ځایه کېدو خبر ورکړ. په همدې حال کې خبرداری ورکړی چې په ادلب ښار کې د بریدونو پیل به د پیړۍ تر ټولو بد بشري ناورین رامنځته کړي. ادلب او شاوخوا سیمې د سوریې په خاوره کې هغه لویه برخه ده چې له هم د وسلوالو یاغیانو په لاس کې ده، خو دغه یاغیان تر محاصرې لاندې دي او د روانې میاشتې له پیله د بشار الاسد حکومت هلته پراخ ځمکني او هم هوایي بریدونه پیل کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې د دوشنبه په ورځ وویل چې د سپتمبر میاشتې له لومړۍ څخه تر 9 نیټې پورې په ادلب او ورته نږدې هما ولایت په ځینو برخو کې 10,425 کسان بې ځایه شوي دي. د دغې ادارې ویاند ډیوید سوانسون فرانس پرس خبري ایجنس ویلي چې همدې ناخوالو دوی اندېښمن کړي دي، خو وایي دا مسله له نږدې څاري. ډېری دغه بې ځایه شوي کسان د سوریې شمالي ګاونډ ترکیې پر لور تللي دي. د فرانس پرس خبري ایجنس یو خبریال په ادلب کې سکونه بې ځای سوي کورنۍ لیدلې چې په دې وروستیو ورځو کې د بمونو او جګړو څخه د تېښتې په حال کې د نورو پولو پر لور هم روان ول. په وروستیو ورځو کې د سوریې د حکومتي ځواکونو چې د روسیې او ایران ملاتړ هم لري پر ادلب او شاوخوا سیمو یې مرګونی بریدونه کړي دي. د سوریې جګړې له وړاندې تر 350,000 ډېر کسان وژلي او میلیونونه نور د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. خو ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې پر ادلب دغه سخت بریدونه کېدای سي بېساري ناورین رامنځته کړي.
مننه. ادلب چې اوس د ترکیې پولې ته نږدې پروت ولایت دی او ډېری خلک یې د ترکیې په لور خوځېدلي دي. آیا د ترکیې حکومت کوم عکس العمل ښودلی تر اوسه؟
بله، د ترکیې ولسمشر هم د ملګرو ملتونو په څیر خبرداری ورکړی چې که د سوریې په ادلب ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د دولتي ځواکونو حملې دوام وکړي نو د یوې بشري فاجعې خطر شته. رجب طیب اردوغان دا څرګندونې د وال سټریټ جورنال په ورځپاڼې په نننۍ ګڼه کې په یوه خپره شوي مطلب کې کړې. دي. اردوغان په دې مطلب کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید په ادلب کې یو اقدام وکړي کنه تاوان به ټوله نړۍ پرې کړي. تر دې د مخه د ترکیه دفاع وزیر هم ویلي و چې په ادلب ولایت کې مځکني او هوایی حمله باید سمدستي بندې سي او د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې دي سیمو کې د اوربان ټینګ سي. اردوغان البته دغه څرګندونې وروسته لاغه کړي چې تیره اونۍ په خپل رجب طیب اردوغان په تهران کې د ایران او روسیې له ولسمشرانو سره وکتل او د ادلب پر موضوع یې بحث مو وکړ.
ډېره زیاته مننه دوستانو له فریبا ظاهر څخه مو د سوریه د ادلب ښار د وضعیت او په دې ښار کې د جګړو د بې ځای شو خلکو د ستونزو په اړه جزئیات واورېدل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د کندهار امنیتي مقامات د دې ولایت په میوند، خاکریز، معروف او ارغستان ولسوالیو کې د و اویا وسلوالو طالبانو او څلورو پولیسو د وشل کېدو او یو درش نورو وسلوالو او نولسو پولیسو د ټپکېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو پولیس ته مرګ ژوبله تیره شپه په مخامخ جګړو او عملیاتو کې اوخته ده. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
د کندهار د امنیه کومندانی ویان زیاد درانی ازادي رادیو ته وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو په میوند ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو حمله وکړه. د درانی په وینا د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمن جګړه د سهار تر څلور بجو دوام کړي او د هوایي ځواک په حمله کې چې د ځایي پولیسو مرسته یې کړي شاوخوا 50 وسلوال وژل شوی او 14 نور ټپیان شوی دي. د درانی په وینا د وسلوالو طالبانو په حمله کې څلور پولیس وژل شوی او 11 نور ټپیان شوی دي.
مقامات
د کندهار د امنیه کومندانی ویان زیاد درانی دغه راځي چې تیر شپه مهال وسلوالو طالبانو په خاکریز ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو حمله کړي. د درانی په وینا دغه جګړه چې تر سهارې دوام کړي لس وسلوال طالبان وژل شوي، اته پولیس او 15 وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. دورانی وای لاس نور وسلوال د کندهار د معروف او ارغسان ولسوالی پر لویلار د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وجل سی بي. د دولت وسلوال مخالفینو تر وسه په دې اړه رسنوي ته سند ویلي.
و امر دل چې په کندهار کې په زینو ولسوالیو کې تیر شپه په مخامخ جګړو او د غراز د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې لسګونه وسلوال وجل شوي او یو شمیر افغان سرتیری هم امر شوي دي. بل دوړ ته د فرام نتی مقامات وي چې د دې ولایت د امنیت د ټینګښ لپاره د دوی هڅې ګړندې شوي دي. د دوی په خبره پراتونکو څو ورځې کې په دې ولایت کې د خاصو عملیاتو یا وقته ځای پر ځای شیدا په داسې حال کې چې په دې ورسته کې د فرا خار د امنیت او د دې ولایت د ولسوالیو په اړه د امنیت پړه اندېښنه زیات شوې دي. احمد شاه فطرت پر راپور لري.
د فرا ولایت امنیتي چارواکي دغه ولایت د امنیت پر ټینګولو ټینګار کوي. همدا چارواکي وایي دغه ولایت د شان تامین او همدا شان چړنیز عملیات د پیلولو په موخه د دوی هلې ځلې روانې دي. د فرا ولایت د ملي امنیت رئیس جنرال جسیم وایي چې 1400 کسیسه ډله به په دغه ولایت کې د مجهزو وسلو سره دغه ولایت د امنیت تامین لپاره ځای پر ځای کیږي او ډېر ژر به دغه ولایت د امنیت تامین لپاره تسوي عملیات هم پیلوي.
په مسلسلو هڅو د ریاست عمومي امنیت ملي د فرا په ولایت کې د 1400 کسانو تشکیل دلته منظور شي او غدا خاصه کده په نامه چې نه سوه ومن نمبر کتبه ان شاء الله چې د 15 سرزونه هغه خداکار پیل کیږي. دی پی آر ټی کار پر روان دی، بارکونه جوړیږي او رسنی سیستم جوړیږي او دا کېدلی شي یو ښه فایل د دې قدم د امر صاحب امنیت وګڼو.
په ورته وخت کې د فراه ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت امر چې تازه پدندې پیل کړی وای چې فراه ولایت د امنیت تامینول په خاطر به هر ډول هلې ځلو څخه ډډه ونه کړي. صبغۃ الله اندرابي د فراه ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت امر وای چې ډېر ژر په دغه ولایت کې امنیتي تغیرات رامنځته شي.
امروز لزوما از طرف مقامات محترم وزارت امور داخله در صفوف شما میپیوندم، من حیث یک برادر شما از هیچ نوع فداکاری فشان جان فشانی دریغ نخواهم ورزید.
در فراه ولایت امنیتی چارواکی پداس کرد که دغه ولایت د امنیت تامین ډاډ ورکوي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه ډېر سوي او یو اربیا دې کار فراه اوسیدونکي اندېښمن کړي دي.
د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي برېښنا سربېره پر حکومت د ټول ملت مهم اړتیا ده او د دوی توانېدلی چې خلک او قومي مخاور لیواله کړي چې د برېښنا د موضوع په ساتلو کې برخه واخلي. د دې موضوع جزئیات د خان محمد سین په راپور کې دي.
د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي برېښنا د خلکو، حکومت او هیواد د اړتیاو د پوره کولو، سوکالۍ، پراختیا او پرمختګ یو عمده عامل دی او هڅې شوي چې د ستنو او مزو په ساتلو کې د امنیتي ځواکونو تر څنګ عام خلک، قومي مخاور او د خلکو شوراګانې برخه واخلي. د اوبو برېښنا سرپرست وزیر محمد ګل خلمی وایي تر اوسه چې په بغلان، کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د برېښنا ستنې ړنګې او یای مزې پرې شوي، د سیمو د اوسیدونکو، قومي مشرانو او د خلکو د شوراګانو له لارې توانېدلی چې د برېښنا جریان بیرته فعال کړي.
برق خدمات عامه هست، خوشبختانه که ما از طریق
دیوای برېښنا عامه خدمات دي. له نیکه مرغه موږ د سپینګیرو، د سیمې د اوسیدونکو او مخورو له لارې تر ننه وانیدلیو کوم ستونزې چې د برېښنا په شبکه کې رامنځته کیږي حلې. په بغلان او کندوز کې چې په دې اړه د مخالفینو لورې ستونزې رامنځته شوي، د سیمې د خلکو په مرسته مو حل کړي او خو غوره لارې هم امداده.
دا خبره د اوبو برېښنا سرپرست وزیر محمد ګل خلمی د دوشنبه په ورځ د مزار شریف د خار دننه د برېښنا د اصلاح او تخنیکی ستونزو د هوارولو په هدف له یوې خصوصي کمپنۍ سره د دغه پروژې د تړون د لاسلیکولو پر مهال وکړه او ویل چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو او په تیره شمال کې د برېښنا د ستنو او مزو په ساتلو کې امنیتي ځواکونو او قومي مشرانو پوره برخه اخیستې ده. د یادونه ده چې په کندوز او بغلان کې د افغان ځواکونو د عملیاتو او د وسلوالو مخالفینو سره د جګړو پر مهال په څو ځلې د وسلوالو مخالفینو لخوا د برېښنا ستنې غورځول شوي او مزې پرې شوي، خو تر لنډ وخت وروسته د اړوندو حکومتي ارګانونو لخوا بیرته رغول شوي دي. افغان پانګوال وایي د برېښنا نشتون د کورني تولیداتو د کموالي، د بیکارۍ د زیاتېدو او په مجموع کې د اقتصادي ودې د مخنیوي لامل ګرځي. د دغو پانګوالو له ډلې رحمالدین حاجي آغا له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر ټول افغانانو غږ وکړ چې د برېښنا د ستنو او مزو په ساتلو کې برخه واخلي.
از مخالفین مسلح حکومت افغانستان و برادرای ما هم خواهش داریم که
د افغان حکومت له وسلوالو مخالفین ورونو هم هیله کوي چې کوم زیان چې خلک، پانګوالو او سوداګرو ته رسیږي، زما فکر دا د ټولو په زیان تمامیږي. د دې لامل خلک هم متنفر کیږي. له هغو هیله ده چې عامل منفی پروژو ته ځانګړی پام وکړي.
که څه هم په افغانستان کې دننه د کورنۍ برېښنا د تولید او د بندونو د جوړولو او رغولو لپاره په دې وروستیو کې هڅې تیزې شوې، خو دا مهال د دغه هیواد 80% برېښنا له ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او ایران نه واردېږي. د اوبو برېښنا وزارت دا هم وایي چې په مجموع کې د افغانستان کورنۍ وارداتي برېښنا د سیستمونو د نیمګړتیاو ناامنیو له امله 10% ضایعات لري. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ستاسی پیغام، ستاسی غږ.
زه خالد لوګر نارمه دي. مسعود راس خلمان زی د جهادي رهبرانو چې په خپل منځ کې مسعود سره و، نو په 20,000 نفر په خپل منځ کې سره مړه کړ. هغه د بی ګناه خلکو راس کله المان دی، دغو ورځ کله ده دا وطني پاچا ته ورسوه چې د دغو ورځ د غریبانو مسکینانو چې له خاورو لاندې سو د دې ورځ کله المان دی. هغه وخت کې باید دا ورځ منځل شوی وای چې دوی په خپل منځ کې جنگ نه وای کړی او بس دوره د مجاهدینو ثمر ته ورسول. د ثمر پای صبح سرور آخر نتیجه دغه سو چې اوس هم وینې تویږي.
یار محمد کوچی هم د غزنی ولایت
خوجمری ولسوالی سره تاسو په تماس یم. ورور جان موږ د غستون زده مو کوچیان ول غزنی حرکت کو تر کندهار پوری اره پوسټه د کابل کنده تر له لار باندې اره پوسټه موږ څخه زر پاکستانی کلداري 500 پاکستانی کلداري غواړي. د حکومت خیله کوم چې د پولیس له دند څخه لري چې لا جدي څارنه وکړي. ورور جان موږ غریبان خلک یو چې علي د پولی باید یا بل او د غزنی د لوړپوړو چارواکو تر غوږونو پور دا پیغام ورورسي.
لکه هلمند ولایم د کندهار ولایت په میوان ولسوالۍ څخه موږ دلته داسې ستونزه لرو د طالبانو او د حکومت تر مابین چې کومه جګړه دلته روانې اکثره وخت د شپې مهال ومشلي نو زیات زیات تلفات او ملکي کسانو ته رسېږي. موږ دغه هیله لرو په دوو خلکو باندې هېڅ وکم سر نه ګرځوي. خدای دې وي د چا په کور کې یو بم هوان مشلي دوه هوانونه مشلي د دې طرفو د ا طرف څخه ملکي خلک ډېر زپکېږي. نو موږ دا هیله